امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته
د خبرونو لنډیز د امریکا د باندنیو چارو وزیر په هند کې د خپل سفر په وخت کې د امریکا او د هند ترمنځ د قوي ستراتیژیکو اړیکو په لرلو ټینګار کړی دی د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چین جمهور رئیس شی جینګ پینګ ته د دویمې دورې د پاره د جمهور رئیس په توګه د انتخاب له کبله مبارکي ویلې ده او د عراقي کردستان حکومت د بغداد سره د خبرو د پیل کېدلو غوښتنه کړې ده او دا د اوس پوره خبرونه واورئ د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په هند کې د هغه ملک د صدر اعظم نریندرا مودی او نور مشرانو سره د ملاقات په وخت کې د امریکا او د هند ترمنځ د قوي ستراتیژیکو اړیکو په لرلو ټینګار کړی دی د ښاغلي ټیلرسن او د هند باندنیو چارو د وزیر سوشاما سواراج ترمنځ د ملاقات په وخت کې د ټوریزم په ضد د مبارزې او د افغانستان په انکشافي کارونو کې د هند رول په باب هم بحث شوی دی د امریکا د باندنیو چارو وزیر د هند نه مخکې افغانستان او پاکستان ته هم په سفر تللی و د هند د باندنیو چارو وزارت ویلي دي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د ښاغلي ټیلرسن سره د سره د ملاقات په وخت کې د دواړخیزو روابطو په لا پیاوړتیا ټینګار کړی دی او ویلي دي چې دواړه ملکونه په افغانستان کې د سولې او د ثبات د ټینګولو د ټورستانو د محو کولو او د ټورستانو د منابعو د تبا کولو په باب یو دریز لري د هند د باندنیو چارو وزارت په دغه اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې دواړو مشرانو د هند او د امریکا ترمنځ په لا زیاتې او قوي ملګرتیا ټینګار کړی دی او ویلي دي چې دغه شان دوستي او ملګرتیا به د سیمې او د نړۍ په ثبات او سوکالۍ هم ډیر اثر وکړي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې هغه په چین کې د دویمې دورې لپاره د جمهور رئیس په توګه د ښاغلي شی جین پینګ د انتخاب له کبله هغه ته مبارکي ویلې ده هغه دا هم ویلي دي چې د او د چین جمهور رئیس دواړو د شمالي کوریا او د تجارتي روابطو په باب هم خبرې کړې دي ټاکل شوی چې ښاغلی ټرمپ په بله میاشت کې آسیا ته د خپل سفر په وخت کې د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره په نورو مسلو هم وغږیږي ښاغلی ټرمپ به آسیا ته د خپل سفر په دوران کې جاپان جنوبي کوریا ویتنام او فلیپین ته هم لاړ شي پروند عراقي کردستان حکومت موقتاً د ریفرندم د نتایجو د نه عملي کولو او په بغداد کې د عراق د حکومت سره د مذاکراتو د پیل کېدلو پیشنهاد کړی دی د دغه ریفرندم نه وروسته عراقي قواو په تېره هفته کې د کرکوک په ښار او نورو جنجالي سیمو خپله قبضه ټینګه کړې ده د کردانو سیمه ییز حکومت ویلي دي چې جنگ او خصومت دواړو خواو ته سخت تاوان رسولی او هم به هغه په عراق کې نورو جنګونو او اجتماعي شخړو ته لاره هواره کړي په دې برسیره د کردانو سیمه ییز حکومت د کردانو په سیمو کې د نظامي عملیاتو د سمدستي ختمولو غوښتنه هم کړې ده د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس پرون د فلیپین فوز په دې ستایلی چې د ماراوی په ښار کې د اسلامي دولت په ضد په مبارزه کې د بشر د حقوقو سخت مراعات هم کړی دی هغه وایي دا داسې یو فوز دی چې د هغې په ضد د بشر د حقوقونه د سرغړونو یو الزام هم نه دی لګیدلی ښاغلي میټس دغه خبرې د فلیپین د جمهور رئیس د ملاقات نه یوه ورستو کړي دي د امریکا د دفاع وزارت وایي چې دغه ملاقات ډیر دوستانه او صمیمانه و دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ په یمن کې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په یوې حملې کې د داعش د افراطي ډلې اووه تنه وسلوال وژل شوي دي دغه حمله د البایاده په ایالت کې په هغو دوو موټرونو شوې ده چې دغه وسلوال پکې سپاره وو ویل کېږي چې د یمن په جنوب کې د شابوه او البایاده په ایالتونو کې د القاعده او د اسلامي دولت په لسګونو وسلوال فعالیت کوي پرون سهار وختي د سومالی پایتخت موګادیشو ته نږدې په یوې حملې کې دوه تنه ملکیان د افریقایي اتحاد یو عسکر او دا شباب د افراطي ډلې سلور تنه غړي وژل شوي دي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. یو شمیر افغان سیاسي فعالان چې د سولې په برخه کې فعالیت کوي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د هغه څرګندونو په اړه چې په افغان حکومت کې معتدل طالبانو ته ځای شته، وایي چې دا څرګندونې ښیي چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې د سولې خبرو اترو ته هم ارزښت ورکول کیږي. په دې باره کې پام وکړئ زموږ د خبریال حکمت سروش رپورټ ته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې د طالبانو معتدل غړو ته په افغان حکومت کې ځای شته، خو په دې شرط چې له تاوتریخوالي او ترهګرۍ لاس واخلي او ثبات تژمن سي. خو د طالبانو پخوانی چارواکی سید اکبر اغا وایي چې د طالبانو غړي به زړه ښه نه کړي چې له افغان حکومت سره چې فساد پکې زیات دي یو ځای سي.
طالبان چې خبره کوي دوی خبرې کوي، د خارجانو وتل د افغانستان سره یا محلویش معلومول د مذاکرات لپاره دوی وایي چې دا به یې معلوم شي، او دوهم په افغانستان کې په نظام باندې خبره وشي. نو دا دواړه هغه خبرې دي چې د دغه خبرې سره مخالف دي. یعنی د امریکا د وزیر خارجه د خبرو سره چې معلومی دي چې امریکایان به دلته په افغانستان کې وي او دا حکومت به وي د امریکایانو تر سیوري لاندې، او بیا به په افغانستان کې هغه طالبان راځي د امریکا په بودن کې به د دې حکومت سره ملګری کیږي.
خود سیاسی چارو شنونکی ډاکټر فیض محمد زلان بیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونی د سولې په برخه کې یو مهم ګام بولی.
خبر دا یې د ټیلرسن د خبره چې ځینې طالبان په سولې کې د ګډېدو شاملې دولې والته لري، دغه خبره را برسېره شي چې دا کم طالبان دي، په کم میکانیزم باندې دی غواړي په افغان سیاست کې خپل کردار ولوبي، او د دغه باسونو په اړه باندې کانفرنسونه غونډې وشي، د طالبانو د لورې په نخ شي د سولې په برخه کې دی او افغان لید افغان اون یا دی افغانی لوري رامنځته کېدل ته لاره هواره شي.
افغان حکومت هم په تیرو کلونو کې په ځلونو پر طالبانو د سولې ژغ کړی، خو د طالبانو لخوا لا تر اوسه د سولې دغه ژغ ته مثبت جواب نه دی ویل سوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هند د صدر اعظم نریندرا مودی سره نږدې درې ساعته خبرې کړې او وروستي پرمختګونه یې ارزولي دي. د افغانستان سره د هند د روانو او راتلونکو احتمالي همکاریو په اړه د امریکا ژغ آشنا تلویزیون په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفیر شیدا عبدالی سره مرکه کړې چې تاسو ته در اورو.
دا ناست ډیر مهمه ناست او اړینه ناست و چې امریکا خپل تګلارې د سولی آسیا او د افغانستان پر اعلان کړی و. اړینه وه چې د هند او د افغانستان ترمنځ اساسي ناسته وي، همدغه دلیل و چې درې ساعته تقریبا ناسته وه او مفصلې خبرې پر دوه اړخیزو او پر درې اړخیزو اړیکو وشوې چې په دې کې مختلف اشارات د افغانستان نه پاس پوس و. یو پیشنهاد یې دا و چې د امریکا افغانستان او د هند ترمنځ درې منځي ناسته وشي، او همدغه دلیل نن امریکا او هند پر دې موافقه وکړه چې دا ناسته د دې کال په آخر کې په ډسمبر کې په دلی کې دایریږي. نو هدف د دې ناستې دا و چې څنګه دا تګلاره کامیاب کړو او عملي اقدامات وکړو.
په دې درې اړخیزه غونډه زه به وروسته یو پوښتنه مطرح کړم چې جزئیاتو اخلو، خو راځم اساسي بحث د هند راتلونکي کومکونه او همکاري په څه شی به اوسي، او فکر کوي چې د چین پاکستان په دغه اقتصادي کوریډور تړون کې افغانستان هم غړی شي.
طبعا افغانستان او هند روابط دوه اړخیزه او د منطقې په سطح ډېر پراخ دي، چې د چابهار بندر یو مثال دی چې ډېر ژر به د هندوستان څخه یو سل اویا زره تنه غنم چې هندوستان د افغانستان سره کومک کړی د چابهار د لارې به افغانستان ته ځي. نو زموږ برنامه د هند سره منطقوي برنامه ده او په هم شکل باندې د دوه هیوادو ترمنځ تجارتي برنامه ده. همدغه شکل نن د پرون ناسته یو بل اساسي هدف د ناستې دا و چې په دې منطقه کې د هند رول د ملي اجماع او د منطقوي اجماع پر اصول کې لاس راوړو، او هند په دې کې کافي تجربه او سابقه روابط دی هوادو سره چلیږي زموږ سره همکاري په دې کې وکړي، نو دغه دلیل د امریکا غوښتنه د هند څخه دغه و چې هندوستان په دې منطقه کې د منطقوي اجماع دپاره کومک وکړي. زموږ د هند سره رابطه مختلف اړخونه لري، هم دو جانبه، هم د منطقوي په سطح، هم په سطح کې پاره
شته. دا یو جزر پاتې شو چې د چین او پاکستان د اقتصادي کوریډور کې تړون غواړي، غړیتوب غواړي کنه؟
افغانستان چون جغرافي موقعیت داسې دی چې غواړي د یو پل په توګه په ټوله سیمه کې د ټول هیوادو سره تجارتي رابطه ولري، هم په عین وخت کې خپل شرایط هم لري چې موږ غواړو چې د افغانستان د لارې د هند سره آزاد تجارت ولرو، او هندوستان د افغانستان او د پاکستان په ترانزیتي قرارداد کې غړي کو، او څو چې د افغانستان او د هند ترمنځ تجارت آزاد وشي، همدغه شکل باندې د پاکستان لپاره د افغانستان د لارې مرکزي آزاد لاره ده. نو که چیرې دغه موافقه زموږ سره په دې تجارتي برخه کې وشي، طبعا افغانستان به هم په دې شکل باندې
ابدالی سے پوئیگم چی اقتصادی اہمیت د هند د همکاری خصوصا ډیر زیات د رازم په دی اړه یو بل اړخ دی. دواړه هیوادونه یعنی هند او افغانستان د پاکستان سره ستونزې لري. فکر کوئ چې همدې دواړو هیوادونو ته د پاکستان نه متوجه امنیتی تهدیدونو په مقابل کې کومه ګډه همکاري پیل کړي؟
زموږ خو همیشه کوشش داری چې د پاکستان سره دوامدار خبرې ولرو، او دا خبرې ټولې د سولې لپاره دي. څلور مخکې موږ څلور جانبه یا څلور اړخیزه غونډه درلوده چې پاکستان په هغه څلور اړخیزه غونډه کې اشتراک کړی و. هدف دا و چې موږ څنګه وکولای شو چې د دې پالیسۍ په رڼا کې د امریکا د کتري په رڼا کې د پاکستان همکاري جلب کړو، تر څو په ټوله سیمه کې امنیت راشي، په شمول په پاکستان کې چې موږ وینو
خیر هغه د عمان څلور اړخیزه غونډه خو رسمي اعلامیه کې تاسې وویل چې هغه بې نتیجې ختمه شوه. راځم یو اساسي ټکی تاسې په دې اوله کې یاد کړو، درې اړخیزه غونډه چې امریکا، هند او افغانستان یې وکړي، داسې که چیرته تاسې پوهیږم چې د دې کال اخره کې تاسې غواړئ داسې اجنډا ویلی شي چې مثلا که چیرته دا غونډه کوم نتیجې ته رسیږي، په څه ډول تصمیم باندې به ختم شي؟ یعنی په افغانستان کې به د هند هغه راتلونکي اساسي لوی ګام څه شي چې د امریکا نوې ستراتیژي به ګنې تطبیق کې حساب شي؟
همکاري به پکې زیاته شي. د افغانستان او هند امریکا ترمنځ روابط ستراتیژیک دي، موږ ستراتیژیک تړون د امریکا سره او هند لري. دغه درې اړخیزه همکاري د دې باعث ګرځي چې په افغانستان کې د دې دوو هیوادو همکاري واضح وي چې کوم هیواد کومه برخه د افغانستان په بیارغونه کې استفاده در کېږي. همدغه شکل دغه درې اړخیزو ناستو څخه زموږ هڅه به دا وي چې موږ څنګه د منطقي په سطح باندې نورو هیوادو سره په تماس کې واوسو، تر څو په افغانستان کې تقابل منطقوي موجود نه وي، او په افغانستان کې منطقوي اجماع منځته راشي چې ټول دغه اهداف د دې درې اړخیزو ناستو وي، چې هم په درې اړخیزو ناستو کې د خپلو درېو هیوادو ترمنځ همکاري زیاته کړو. همدغه لارې موږ وکولای شو د هند د لارې په منطقه کې چې هند یو پل په توګه د نورو منطقې
په هند کې د افغانستان سفیر ارشاد محمد عبدالی کور ودان، ډیر تشکر او ډیره مهرباني چې زموږ بلنه منلې وه په دې مهم ورځ باندې چې مصروف هم وای.
مننه
کور ودان.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
کله چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د رواني میاشتې په سر کې د ایران د اټومي موافقې له تصدیقولو څخه ډډه وکړه، نو دا موضوع بیرته د کانګریس لاسونه ته غځول سوه. د هغه قانون له مخې چې د 2018 کال د جنوري په میاشت کې تصویب سوی، کانګریس کولی سي چې د دې موافقې د تصدیقولو په صورت کې پر ایران بیا اقتصادي بندیزونه ولګوي. د امریکا ژغ خبریالی گری تاوان سیسترن په دې اړه د سنا د وسلوالو ځواکونو د کمیټې جمهوري غوښتونکي غړي لینزی ګراهام سره مرکه کړې ده. ګراهام وایي چې د ایران چلن یوې نوې موافقې ته اړتیا لري. په دې اړه پام وکړئ مرکې ته.
I think the status quo is unacceptable. You got to understand that president
زه فکر کوم چې اوسنۍ حالت د منلو وړ نه دی.
مونږ باید پوه شو چې ولسمشر ټرمپ د خپل کمپاین په موده کې دا یو ناوړې موافقه بللې وه. دا ناوړه ده ځکه چې د دې موافقې له مخې ایران له هر چلند سره سره د 15 کلونو له تیرېدو وروسته یورانیم غنی او پروسس کولی شي. نو کله چې عربان ګوري چې ایران به هرومرو اټومي وسله لاسته راوړي، نو هغوی به هم د اټومي وسلې د ترلاسه کولو، اخیستلو یا جوړولو هڅه وکړي چې په نتیجه کې به یوه اټومي سیالي پیل شي. کانګرس به غور وکړي چې له دې موافقې سره نوي شرایط یو ځای کړي، یعنی که ایرانیان د ملګرو ملتو د پریکړه لیکونو نه په سرغړولو د یوې وچې نه بلې وچې ته د بالستیکي توغندیو جوړولو ته دوام ورکوي، نو موږ به بیا بندیزونه ولګوو. که هغوی د خپلې خوښې ځایونو د کتلو لپاره پلټونکي نه پرېږدي، نو موږ به بیرته بندیزونه ولګوو. او که هغوی د 15 کلونو له تیرېدو وروسته لا هم د ترهګرۍ ملاتړ کوي، نو موږ به پلټونکي بیرته ځای پر ځای کړو.
تاسو د دې موافقې له خنډ څخه څرنګه تیریدلی شئ؟ ځکه چې دا زموږ خبره ده، دا زموږه موافقه وه. ولسمشر دانه وایي چې هغوی له هغې موافقې سرغړولې دي چې د اوباما ادارې کړې وه، او اروپایان هم رضایت نه لري.
دا یوه اجرایوي موافقه ده او تړون نه دی. راځئ چې په یو تړون یې واړو، خو هغوی ونه منله او وی ویل چې راتلونکې اداره یې باید رعایت وکړي. ولسمشر اوباما دا له جانکیری سره په ګډه د نړیوالې ټولنې او ایرانیانو سره رامنځته کړې وه. ما فکر کوو چې دا بې ګټې موافقه وه او دا یوه نوړه موافقه ده. ولسمشر ټرمپ د دې حق لري چې بدله یا یې له منځه یوسي. هغه له منځه وړې نه ده، بلکې وایي دا هغه څه تصدیق نشي کولی چې د ایران د ګټو په مقابل کې یې موږ ترلاسه کوو.
آیا تاسو فکر کوئ چې ایرانیانو د دې موافقې څخه سرغړولې دي؟
زه
نه پوهېږم، ځینې خلک دا وایي، خو زه به دا ووایم چې د دې موافقې هدف دا و چې هغوی به لا ښه او د نړیوالې کورنۍ غړي شي، خو د دې موافقې راهیسې هغوی لا خراب شوي. هغوی د بندیزونو د نرموالي په نتیجه کې 150 میلیارد ډالر ترلاسه کوي، پوځ پیاوړی کوي، 4 عربي پلازمینو ته سقوط ورکوي. اسد به د ایرانیانو د ملاتړ نه پرته 15 دقیقې هم پاتې نه وای. هغوی زموږ او زموږ د اسرائیلي متحدینو پر خلاف لمسونې کوي، د بالستیکي توغندیو له بندیزونو سرغړوي، یو لاستر پوځ جوړوي. نو دا موافقه ناوړه ده. هغوی نه غواړي چې د نړۍ په کورنۍ کې ځای ولري. نو اوس د دې وخت را رسېدلی چې د مخه ونیسو.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
په تخار کې سږ کال 340 عام المنفعه پروژې پیل شوي دي، چې له جملې څخه یې 216 نوي پروژې ګټې اخیستنې ته چمتو دي. په دې باره کې خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
که څه هم د تخار په ځینو ولسوالیو کې امنیت د ډاډ وړ نه دی، خو په تیرو 10 میاشتو کې د کلو او پراختیا د ریاست لخوا د دغه ولایت په مرکز او 14 ولسوالیو کې 216 نوي عمل منفعه پروژې بشپړې شوې دي. په دغه پروژو کې نوي سرکونه، پلونه، پلچکونه، استنادي دیوالونه او د اوبو کانالونه جوړ شوي دي. د څښاک اوبه په نلونو کې کورونو ته رسول شوي او څاګانې کیندل شوي دي. د تخار یو تن اوسیدونکی سراج الدین چې د کلو پراختیا د ریاست لخوا د تطبیق شوو پروژو څخه اوس ګټه اخلي، وایي چې دغه پروژې باید په ټولو ولسوالیو کې یو شان تطبیق شي. هغه زیاتوي چې اوس په ځینو ولسوالیو کې زیاتې او په ځینو کې کمې پروژې تطبیق شوي دي.
216 نوي پروژې د تخار ولایت په سطح باندې ډیر لوی لاسته راوړنه ده، ځکه چې ډیر خلک لدینه مستفید کیږي. دغه پروژو په لړ کې د خلکو ته د کار زمينه برابرېږي، خلک له دولت سره همکاري کوي، خصي د ولایت جوړ سي او وضعیت کم څه دوام وکړي، تر راتلونکو څو کلونو پورې به دغه ولایت پرمختګ ته ورسیږي. د موږ اندېښنې دغه دي چې دغه پروژې کله ناکله په مساویانه توګه نه پلي کیږي. په ځینو ولسوالیو کې ډیر پروژې پلي کیږي او په ځینو کې کم. موږ د تخار د حکومت نه دا غواړو چې دغه پروژې په مساوي توګه په دغه ولسوالیو باندې وویشي.
د تخار والی فضل الله مجددي وایي چې د دغه پروژو مالی لګښت د افغانستان د مالیه وزارت، د آسیا پرمختیایي بانک، نړیوال بانک او د جاپان له لوري ورکړل شوی دی، چې په بشپړېدو سره د خلکو د ژوند لومړنۍ یو څه ستونزې حل شوې دي. نوموړي د خلکو نیوکو ته په اشاره سره وویل چې باید د بیا رغونې پروژې په ټولو ولسوالیو کې یو شان تطبیق شي.
چې در هر ولسوالۍ په توګه متوازن دوه سه پروژې اولویت بدن، ټکنالوژي اصلي او اساسي باشد ما یکسان در سال آینده پروژه انکشافی به کل ولسوالی ها تطبیق کنیم.
په هر ولسوالی که باید خلق په مساوی ډول وی یا دو اساسی پروژو ته لومړیتوب ورکړي. موږ به پراتلون کې کال کې په مساوی ډول باندې په ټولو ولسوالیو کې د بیا رغونې دغه پروژه تطبیق کړو. هغه زیاتوي چې په ورسته پاتې ولسوالیو کې باید لومړیتوبونه په ګوته شي او د نورو ولسوالیو په سیر ورته خدمت وشي. د تخار والیده هم ویل چې خلک باید زراعتي ځمکه د کورونو لپاره بیلې نه کړي، ځکه چې که خلک په زراعتي ځمکو کې کورونه جوړ کړي نو یو ورځ به زراعتي ځمکه ونه لري. د تخار د کلو پراختیا رئیس انجینر صبغت الله نظری وایي چې په دغو پروژو څه باندې 1,350,000,000 افغانۍ لګښت راغلی. د دغه ریاست لخوا د تیر یو کال په موده کې 340 پروژې پیل شوي دي.
شش پروژه را تکمیل نموده که برای 100,000 تن از باشنده های ولایت تخار زمینه کار مساعد شده.
په تیرو لسو میاشتو که 206 نوی پروژه په تخار که بشپړی شوی دی چه تقریبا 30,000 کسانو تا پکی کار ورکل شوی و او دغه ولایت 15,000 کورنۍ له دغه پروژو څخه ګټه اخلي. په تخار که تیر کال هم د کلو او پراختیا ریاست لخوا 306 څلوي خلوی وړې پروژه عملی شوی وی چې د زرګونو کورنۍ او ځینې ستونزې ورسره حل شوی دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
که څه هم چې د کونړ ولایتي چارواکي وایي چې د شنو ځنګلونو په وهلو او پاکستان ته د چارتراشو په قاچاق باندې بندیزونه لګولي دي، د کونړ د ولایتي شورا د رئیس الحاج محمد صافي په وینا اوس هم په ډېره بېرحمۍ د حکومتي مامورانو په مرسته د شنه ځنګلونو وهل کیږي او په متبادلو لارو باندې پاکستان ته وړل کیږي. الحاج محمد صافي دغه خبره زموږ د همکار سید سلیمان شاه سره په یوې تلیفوني مرکې کې وکړه. پامکړی مرکیته
د کونړ د ولایت طبي ځنګلونو ته څومره نقصان رسیدلی دی اساس د اټکل په اساس؟
دا خبره جوته سره خبره ده چې په ټول د څلورو لسیزو کې د کونړ ځنګلونه په بېرحمانه شکل باندې تقریبا تر 1920 نه راپدې خوا د کونړ د مختلفو ولسوالیو چې کوم ځنګلات وو په بېرحمانه شکل باندې قطع شوي دي او اوس هم فعلاً لپاره قطع روانې ده. داسې نه ده چې اوس قطع بنده شوې ده، اوس هم مثال د کونړ مختلفو ولسوالیو کې اوس هم قطع د ځنګل په یو 15 ولسوالیو کې اوس هم روانه ده. تقریبا کله مخې نه وو چونکه چې دغه مناطق د امنیتي ځواکونو امنیتي ساحې نه ډېر لرې دي. په تواری په حساب باندې تقریبا د نن نه څلور کاله مخکې چې فیشن رئیس جمهور حمید کرزي په وخت کې یو هیئت راغلی وو او هغې یوازې د کونړ اسداباد مرکز په درې څلور اډو کې چې کوم لرګی صف کړی وو تقریبا اوه لکه فوټو.
بلې،
د ده نه دا معلومېږي چې تقریبا څلور کاله مخکې چې د کونړ اسداباد په 15 اډو کې دومره لرګی پروت وو نو دا تقریبا د دنه مخکې شل کاله دوه کاله دغه لرګی په غیر قانوني ډول ګاونډي هېواد ته استخراج شوی دی چې په مختلفو لارو باندې چې د اسمار ولسوالۍ دانګام ولسوالۍ سره څنګه په بنشۍ باندې همدغسې په لیټۍ کنډو باندې همدغسې د مرورې ولسوالۍ په غاحفاظ باندې همدغسې د سکرڼو ولسوالۍ په نوافاظ باندې او دغسې د کونړ اسداباد مداري جلال آباد او پاکستان پېښور کینډۍ لاهور ته او ورسره په څنګ کې داخل افغانستان کې د کندهار د لارې چمن ته هم انتقال شوی دی. نو د غازی آباد ولسوالۍ کې، ناړۍ ولسوالۍ کې، د ماڼوګي ولسوالۍ کې، د چپې درې ولسوالۍ کې او د صوفي ولسوالۍ کې تېر لپاره قطع روانې ده. بېرحمانه شکل باندې دغه زموږ ملي شتمني قطع کېږي. په حقیقت کې که موږ وګورو په هغه مناسبو چې د ځنګلونه قطع شوي دي هلته طبیعي پېښې ډېرې رامنځته شوي دي. نو په دغې وجه باندې زموږ د مختلفو درو هغه زموږ زراعتي ځمکې، هغه زموږ سونه، هغه باندې بشر اکثر ټول یو قسم د وزارت سره مخ شوي دي او اوس هم مثال وخت په وخت باندې دغه پېښې روانې دي.
مننه. دا ډېره د افسوس او د شرم خبره نه ده چې پاکستان په خیبر پختونخوا کې د چترال نه نیولې د چین د سرحده پورې خپل ځنګلونه په تیرو 40 کلونو کې خوندي وساتل او د کونړ ځنګلونه په دومره بېرحمۍ باندې قطع کیږي او همدغه هیواد ته په قاچاقي ډول وړل کیږي.
دا خو حقیقت دی. دا وایي چې دلته د هر حکومت یوازې د اوسنۍ ادارو نه بلکې د مجاهدینو دور او ورپسې د طالبانو دور په یو وخت کې هم داسې قاطع تصمیم نه یوازې د کلر بلکې د افغانستان د ټولو ملي شتمنو لپاره تش په کاغذ باندې طرحې او قانونونه جوړ شوي دي. بدبختانه چې تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې او خاص کر په کلر کې تر اوسه نه دي عملي شوي. په دغه کې د وخت حکومتونه او موجوده حکومت زه مقصر ګڼم په دغه برخه کې.
صافی صاحب، دا پیسې د چا په جیبونو کې لوېدلې دي؟
مختلف ادرسونه دي. یو طرف ته هغه زمون کونړي کلیوال چې په دغه نورو پرتو سیمو کې وي هغه دغه نه استفاده کوي، هغه دغه نه استفاده کوي د ځنګلونو د خرڅ نه، خو هغه ډېر په کمه پیمانه باندې ماسیا په خپل قابض ده او اکثر هغه سیاسیون هم دي او بیا په سیاسیون کې په مختلفو ادرسونو باندې هم مثال کار کوي. په دولت کې په لوړو پوستونو باندې دا خلک زمینه سازي کوي، تجارانو ته پیسې ورکوي او دغه هغو ته ځي ځنګل نه اخلي او بیا قطع کېږي او بیا قاچاق پروګرام.
دا اوس چې ولایتي چارواکو کوم قیودات لګولې دي څومره موثر ثابت شوي دي د اقدامات ساسي په عقیده باندې؟
اول دغه کوم د کونړ محلي حکومتدارۍ چې په دغه برخه کې کوم اقدام کړی دی، دغه لرګي د هغې نه چند زیات استخراجېږي. د دریچې د مانوګي ولسوالۍ نه د وکل درې پکې چوکۍ ولسوالۍ ساحه ده او دغه نه مستقیمه نورګر ولسوالۍ د مزار درې ساحه ده او دغسې په غرونو باندې دغه مقابل کې دشمن ته ډېره لږه فایده شوې ده.
چې کوم رپورټ موږ ته را رسېدلې و په موثر ډول باندې مخه نیول شوې ده او ستاسې څه وی وایي برعکس د هغه څه دي چې موږ اورېدلي وو؟
زه خپله دا وایم که چېرته مخه نیول شوې وي قانوني او چې دغه د غرونو مخه نیول شوې وي دا مثبته وي. بد بختانه اعلان دي فقیر سړک باندې کوم زمونږ دولت سره دی فقیر سړک نه انتقالېږي، په غرونو باندې انتقالېږي او دغه نه تقریبا طالبان سی جوړه 3000-4000 روپۍ ټیکس اخلي. نو ته خپله حساب وکړه چې روزانه به څومره جوړې غیر قانوني مثال په دغه لار باندې قاچاق کېږي او طالبان سره څومره عواید دي چې بندې کړو. نو په کار دا وه چې دغه لرګي بند شوی وی په اډو کې ځنګلونو قطع بندې وی.
دا د کونړ د ولایتي شورا رئیس الحاج محمد صافی، له ډېره مننه صافی صاحب تاسو نه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په خوست کې ځینې معتادین وایي چې دوی په خپله خوښه د احتیاط پرېښودو ته حاضر سوي او له نورو ځوانانو غواړي چې له نشه یي توکو ځان وساتي. زموږ همکار ابراهیم رحیمی په دغه روغتون کې د معتادینو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې د هغوی په ژوند جوړ کړی دی.
په نشه یي موادو داروګ دي د خوست په شلبستریز روغتون کې تر درملنې لاندې دي. هر معتاد 15 ورځې دلته تیروي. دا کس یوه میاشت کېږي چې دلته تر درملنې لاندې دی. دی وایي له کله راهیسې چې د نشه یي موادو کارونې ته مخه کړې په کور او کلي کې ژوند تریخ شوی، خو له کومې ورځې چې روغتون ته راغلی روغتیایي حالات یې سناڅه ښه شوی دی.
نور ځوانونو ته زه دا یل غوړم چې نور ځوانون باید نشه ونه کړي، ځان ته یو کاروبار پیدا کړي، یو ځان مصروفیت ولري، باید د نشه یي مرګري په لار باندې لاړ نه شي او باید ځان ته نه وسطي.
دا روغتون د 2001 میلادي کال راهیسې په یوه کرایي کور کې فعالیت لري. تر اوسه یې څه باندې 4000 روغتي کسان تداوي کړي. دلته د دوی په فکري رغونه ډیر کار کیږي. دلته بستري شوي روغتي کسان وایي چې د مخدره موادو په زیان پوهېدلي، ځکه خوی په خپل خوخه روختون ته مراجعه کړي. ډاکټران هڅه کوي څو دوی مصروف وساتي او د نشه یي توکو له استعماله یې وژغوري.
دلته چې موږ شوبخانې ته راغلی یم، ما په صحت کې یعنی تقریبا ډېر پارک راغله ده. زما مخ تک تور و، یعنی اوس سورواله لري. زما دغه ځایونه بیخي نه تلي و، اوس ډېر ماشاءالله ښه شوی یم. وجود پال لرم، ګی سپورت کوم، مزدګار سپورت کوم.
د خوست د شلبستریز روغتون ډاکټر ګلاب جان وایي چې د روغدو کسانو درملنه شونې ده، خو د په وینا تر ټولو غوره دا ده چې ځوانان له اوله د نشه یي موادو له استعماله ځان وساتي.
کوم مرضونه چې نشې د ترک کولو یوازې دته پیدا کیږي، یغو تداوی مونږ کوو تر څو دغه دردونه او دا مشکلات په داسان شي او وکولی شي چې په اسانې د نشه نه دی واوړي.
که څه هم کارا شمېر نشته، خو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مسؤلینو په وینا د ځینو پخوانیو سرویګانو پر اساس ویلی شي چې په خوست کې لسګونه زره کسان د نشه یي موادو په استعمال روږدي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.